ریډیو مجلې پروګرام اوري. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې خبرې شوې مقالې او تبصرې درته خبرې کوو.
وار اند ډراګز د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن تروبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوی دی. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې، د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتګ موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولای چې نن افغانستان په هغه اندازې یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپل په افغانستان کې د ویډل تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان له هم په داسې وڅر ټینګار کوي اسلامي امارات به د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبان خپل موقت حکومت د سپتمبر په 10 د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی، خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیې غوښتي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده غوښتنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، خو ډېر شمېر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړې شي. د لیکنې په دوام کې راغلي چې ډېری ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. لیکوال وایي چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅې بریالۍ نه شوې نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلي چې انجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ لاش پګم ټولګي پورت هم ښوونځیو ته ځي. د غوی ویندویان وایي چې اوس پر داسې طرز العمل کار کوي چې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه انجونې چې له زده کړو محروم شوي دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز العمل کله بشپړ او پلی کیږي. له دغو نجونو یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي چې د روښانه راتلونکي په اړه هیله مند نه دي. هیدربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار په راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، دا د مینې، محبت او د ښایست یوه لور ده.
د اسطورو په اړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې انسان تخیل ته راځي.
او د کابل د لوی تراژیدي پانی را اړو.
لیکوال دی بخل دل نه سو یو به نه رسول دې دې درته بہت خوشاله سو دې ارواشاد حافظ صاحب کو چستو یو
د خبرونه په لا فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پښتونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبه په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پېښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعري، لیکنې او څېړنې وکړې، خو شاعری بچی د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوی دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتلال، د مینې تنده، د مجذوب کلیات، د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغې مرکې یوه برخه هم دراورو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړې ده. په هلمند کې بوست رادیو خپلې خبرونې بندې کړې. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دوه سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونه ته دوام ورکړي، نو ځکه بلدی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعته خبرونه کولې او بیلابیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بیپریتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپیژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هیواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کې ملا تم ندی لاخوں قتلے دسمری تم شگلے اوخ کے ملا تم ندے لاخوں قتلے دسمری لاخوں قتلے دسمری
تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولی تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولی ستا انتظار به تر قیامت کړم آشنا په قبر. تیره ونۍ د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوښتې. مجذوب خپله شاعري په رومانی رنګونو کې ونغاړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کېښودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسي ادبیات لوستي وو ویل یې له انګلیسي ادبیاتو متاثره وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډیر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالی نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه، رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه، مالی دلی دی دا مرگ دی نه ژوندون دی، په صلیب د ظالمانو شوا خون دی، د هغو ورځو دی ورځې تیرې شوي، مان نه دی هغه ورځې هیرې شوي، اوس د شپې چې کله سترګې کړمه پټې، هغه سترګې راته راشي پټې پټې، راته وایي چې خوب مه کوه تیار شه، هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه، هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه. لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې وه چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. دا مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاور دیرې نه چې زوم که نه نو ما لیکل به ځان سره کول. پلار ته به ډېره سخار به ور یغنه ولې چې دا ساز آواز التا خلقو دا سنندو سنندنو ربابزنو دوو کار والو دے یعنی اگر سرا
مطلب خلقو بد گانو
ہا د د غریب اگ کڑاو کنا پلان مسلا وسر بیا د تعلیم ترسے نہ وساتا نم لسم جمع چھ پیش لمن مدرسہ پیش ہوا نو اخی وجہ بند دا وشتہ چھ دغ سوچ تس تعلیم ورکا نو سبہ وانا ڈھیر پسا بگ باندے او تھل بہ مانا دیکھا پھئی دلی کھلو دے یاداشت پوچھنے کھولے ماتے اتا لیک مولاو دے اغن برات دبل کرینا ان دوانو کلا دے دلتا مجھ خواتا ایغا نبا ماسٹر رات سنسکرت پر تشاو ہاو اغا فارسی مچکو مادا اغا اغن ویلا دلتا یو مولاو بل کس کلی کے دا دا کچکوٹ ندر نالا کچکوٹ اغا اتنی ولاو پرشن بہ ایغا رشاو او کور کے بعد اقبالیات پہ تر آ رہا ول اقبال کتابوں نہ بانگے درا بار جبریل ضرب کریم دا ما سر یعنی دلتا کور سے پراتا ہو او یا جبا جماعت کے ماتر یوسف علی خیال درا او سکندر نامے پورے داشا ہے
دا جماعت
دا جماعت کے ویلا
سمرا جبی دی چھ پاغه مند تا سو تا بورا سیل دے تا سو تا درزی سائی
پویزم کنا پویزم بلا پشتو اردو او لژ پینت کو پرشن باندې پایژا انګلیش هم دغه سره مطلب زه به هغه سه انګریزي شای نه ولیکم خو انګریز وال شای زه په هغه کې ترجمه کولای شم
ولې مشاعری شروع کړه اول داسې څه وجوهات وو
څه انهرنت هغه وی سړی کې ماده وی او څه د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډیر لیټ ټایم چې زه وکینو بیا یو دوه ورونو ملاګان وو بیا سره به مرسلیو خټکو ملاګان وو مشر ورور یې وهلی وو هغه کشر ورور او لاس یې په مات کړی وو بے بے شیشن جج مو راضینامه سره کوله دو بیا راضینامه نه وسله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم یو به ډیر کافر شعرونه وویله داسې ډیپ شعرونه به وه ډوره وو چچ شاعري به وه بیا ما ورته ویلي چې ته چیرته دا فارسی تازه کړې ده وی چې دلته غازی خیلو کوټ کې چې یو ملا وو او وی چې زه هغې سره طالب واغ وه نو شاید دا هغه سره وبل چې ما عمر چې ما چې هغه هغه وکړه که نه خیال وکړه بیا د غه مولي وو چې دا کوم نه ماته سبا کړه سوا لږ غه براتته یو خو ما سوسایټي چې کوم وه شاعرانو سره به خامخا وه بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د ښایست یوه لور ده پیدا کړې سلې ده
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره
بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم غنی تاسو دا غی سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تن نیچر نه له قدرت نه ځان نه څخه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا تبا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قیدی ایثار کې لادا سے وکنا سپول کے میز سنبھالے کے داس آئے تو نخلاص دہن سے دے متعلق بس سنوائیں کہ کم قرآن دا او سن دا دا موڑا پارا بس بھائی داس یو جینیس دکھلے مفتار دا خبره دی چې دا د ورلد جینیس ټول نشو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم وخت تاسو وای نو الته تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وی
دا چې په پېښور کې ما نو کلندر ممن ادریس باچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټول سره باجوا دی هغه کامل صاحب بلخانه چې ایوا غونډه کوله هفته هفته وار او هغه چې مې ورځ وا یا اتوار ورځ چې کوم ورځ به چوتي و پاغه ورځ به دا غونډه کېدله او زه به بیا دلته راتلم او یو به بل څوک ورسره لا به نه وو ګوشي به وو خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدلم او ما د تنقید یا ښه شاعري کړه او دلته زده کړې دي
مطلب تاسو ولسی ادبي جرګه خو نه یادوي
جرګه ده دغه شاعر کنه د کامل شه بارغه ده بلخانه او هغه چې تردا پورې چې کومینست ټایپ خلک هم وو پکې افضل خان بنگش هغه هم بارته ورته دنه به مور کالج کې وا هغه د زلمی لیکوال تورنال جوړ کړی وا هغه هم ناسش مشاعره وا خو یافتاوارم بکاولا
تاسو چې کله بنو تراله دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبي چې کوم ټولنه و دا غي تسلسل خو نو
یو یو هغه ضرور به یې غو هغه دا وکنه چیخو بنیاد ایک داعش ہے بلتا تھا کہ ماتبہ کامل سے اب شاگرد تھا پہلا اس نہ پائے جیسے پتری شاگرد پاتا سنا ماں اصلاح ہو دن دا کرے لا غن دا کرے کا نا ہو دا خبردار چھ دا خط و خال دے پوئٹری چھ کا خید و خال بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورز ارینجمنٹ چھ کم دا دا ماں دونا عربی دلائے دا وسط کوشش دا کہوں کہ ز شاعری لکھ کنا کہ خے اگر ایسی بیا خے 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 پچرا دے کنا کہ شین اگر ایسی بیا شین شین تکرار ب پچرا در می کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما کی انگریزی پوئٹری و کتلا کنا کالج پ ٹائم سے نو ما ویلا چھ ار پکار دا کہ دا کلاسک دور دے انگریز اگر اسے ختم سا پشتو پوئٹری وس پکار دا چھ رومانٹک او کلندر صاحب دغا ویلا بلبا دغا ویلا چھ وس رومانٹسزم تھا اگ ور کول پچار دی نو ما بیا دی کتاب کے ہم دے اگو شاعرانو ذکر کرا دا ازن می اگے کلام ترجمے کر دی او ما دا مطلب چھ اغا پشتو کے اغا سی مروالی دا رومانٹسزم می مش پشتو تا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے انگریزی چ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب اگا چ تو وے نو اگے چ بدا سے شاعر نبا وو چ اب بائرن کھلی لکھلی ودا سے شاعر نبا وو چ اگا با کرس کھلی لکھلی و باز شاعر نبا چ کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھلی و یا با شل سے لکھلی و شل یو باغی پوئٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کھیر ساؤ دے شل پوئٹری سے کو مدا آگا دے رکھا سوا او بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوا سوا چې د پیرانو او د غور یعنی ایم میٹیریل غوندې شاینا به پیدا کړل کنه نو واه شای به پیدا کړ چې پوئټری سے پښتو کې ما دې نه د تلې کلی دې د تاکا نه دارو ماټی سیزم دا دے کتاب دا زر رومانٹی سیزم آئے نیرو سے اب لکھی کہ اگا ہسٹری آف ورلڈ نیرو اندر تھا پا خطون اسے ہر ایک کانٹری ہسٹری لکھ لے دا نو انگلینڈ ہسٹری اتا لکھی کہ انگلینڈ کے پدادا اور باندے دیر کھلی پوئٹس وال کہ یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو غولہ شلے وہ دا دریزل مشاعران چې کوم دیکھنا دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سسر زن تفکر هغه چې کوم دا شلے شلے خو باغی وو آخو خان وو نخرا وو کنه بے نشکرا وو ولې چې اول سیزم په چشو لیکه دو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د هغه شاه خلاف پہ لیکه چې کوم بدمره خلکو قدر کا وړه
ستاسو چې کم نظم دی پاغی کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنه اردو چې ولا ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انگلش پوئٹس تھی کرنا چاہیے ماں فالو کری دیا گا ماں ماں خپل پوئٹری حق شانتا اڑا والے ایک ترس تھا میرا والے دن ماں ترجمہ کری دیا گیا سر میں ترجمہ لکھ لیتا
مجذوب صاحب ډېر خلک وایي چې په موسیقي باندې هم تاسو ډېر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت رغولا سره یو هم نه سره رغولا خو راغونه دی پراغو نه سنه نه پوهه خو دا پېښور مجلسانو چې کوم رباعی یا کوم غزل یا سندرې ویل دي دغه مورا واخړې دي کلبټونه دغه ورته یې شي دي
کومه موسیقي دې زیاته خوښیږي
ډېر دواړه مې خوښ ده کلاسیک شاوي خو کلاس مې خوښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وی دي ښه پوئټس وی همیشه او ښه غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی عزیز دا سکه دا عزیز کوال اگر دخلے دا نال دا خواہ غزل یا کلام دھورا مزدار دا چی سلائے متاثرہ کی دا شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسائی آگا آئے صوفیزم وال شرابو نسائی چی دا صوفیان آخ کئی چی تسائی کئی دوئی میڈیٹیشنز دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما اگر چک شاعری چی اور ریل تصوف نسدا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد زه صوفی خو نه یم زما خطا تا اغا اقبال ور شیر ویل کنا چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان اخته انداختن یعنی اول خود پر خپل ځان چې اغا پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سو ویل دي تا تا فالو کړی دي تا ټیک تا چې سره د رسول نه ډیر متاثر یا ډیر متاثر زین او ما قران په مانو لږ ډیر ویل اډا خو یا خی هغه ټولې کیسې خو بے قرآن غونډ نه دي کنه قرآن بے اوچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې پاره بس پیغام لري
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلې سم په کار دا چې پښتانه هم ایوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا دې په چې چې پیدا کی
سکم دے تم سگلاو کے ملا تم دے تم سگلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے در تسم دے تم سگلاو کے ملا تم دے تم سگلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه را تغږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي داستانو مجموعه به وګورو چې دا چې وڅ په د لاسوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځم ستل د ورځنیو خاطرې لیکا نو هغه ورځنیو خاطرې د څه چې زیاتره خو شخصي وي په ودو وختو کې او بیا مې ورسته سیاسي کړي البته تر راتلو کې مونږ شخصي ورځنیو ورسته بیا ورسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ دا چې پیښې کېدلې چې په استلا ډراماتیک پیښې وي او د انسان تصور لري پیښې یعنی د شپې پیښې چې موږ هیڅ تصور نه کاو بیا مې ورځنی خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنی یادښتونه دي ځینې کې راځي چې باید برخه کې معلوماتونه وي بیا مې په یوه وخت کې هیواد سره ما پیونو لیکل کله کله په زړه درد چې ولې کله په خلکو هغه احساسات او هغه ولې دل کلبم نو هغه شیونه ما په نور مجموع کې نه راولې البته ممکن دي هغه هنري ارخه کمزورې نه پدې کې مې هغه مو اضافه کړې دي باندې حال کې باندې تنظیمه د سپیغه وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې یاره کړې دي لپاره دغه پیښو پر روانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شیونه او تنظیمه او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخمو لري د جالب هم شي خلک وته بل خبره ده چې په یوه وخت کې چې دا مالک لیو نو په نور مجموع کې نور راوښته ودلته ځای وشل تراسي نو دا باید خلک د مایه احساسات نه بلکې د خلکو د روح احساسات او بولی خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپی شي بیا به کیږي څنګه به کیږي خو چې ما راځم چې لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یو د خبرم ده ان فرانک دی یو انجلی دی یو هدی انجلی دی چې د المان په فرانکفورت کې وشده ده. کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد دوی ولاړ په اسلام آباد سو هالند ته. په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه ځینې جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور یې کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کور یې موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شی لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د درې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب یو خبره ده هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واتب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمسولی کې اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون ګنه د جته ولا سوال مې ولا تاریخ یو بل شی ده اصلا. بشه د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې نسل ځکه چې څه شوي دي ټول سب شوي دي. ځینې داسې ځینې پېښې دي ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي. مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم. لیدلې مې دي او مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولې دي او شاعر دي او مسې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور والي چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلې دي په هغو باندې یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدی کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و. دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کوري وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدی چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغه وختونه خدا خدای دی افغانستان هغه پښلغه د بهرن اخیری ټکې چوتو یم دغه هرڅ ګډوډ وو، د خلکو اجر ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي دي ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهیږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته. هنرمندان ټول لاړل زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل، نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد دی ارشاد ننګیال صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس هم زما یادي چې څومره په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې هم هغه پېشلا د مش مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې من تا په کورونو کې مې لرلې. ډېر کسان به کېنستو سره و، اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري و نجیف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و، ځینې نور ملګري و. مز به کیناستو دا غونډه به معمولا هر هفته کې موږ غونډه وینو یو دغه خوشالي په یو کې خوشاله او پېستله نو په دغه وخت کې دا حالت نو یعنی لیکوال دی بخیل دلې نه سوی یو نیمه د سیولې د ملي ادارات بہت خوشاله سو دی ارواشاد حافظ صاحب کور چورسته وایو نجف تکل پرې بد حالت کې وو څو ماجرت مجبور سو بیا راغی څو یې ولې په کابل کې همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل قطعی وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب لیوا صاحب جنم نور ملګرو پھر کار کرو کہ میں نور بدر صاحب ہوں پھر کم ہو یہ چھو وقت پارا اگر آؤ تو سلیر روشنی بندی سو بیا بیا رسو اب یہ چھو نور رسپانی و جریدی ہمیں شاگر جاتر تنظیمی بھی نور دیدی ترک نہ لگی اگر ملبت بیا سباب نہ ہوا کہ رس پالا دی عرفان مجری معاون چھاپے والا امنا سو یاس میں کوشش سوا کہ متبام لمنزب لاڑا
سحر صاحب یو خبر ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هیواد پیژنې ولې تکراری دي زموږ تاریخ یو شاه عوامل ډیر زیات نور عوامل کده د موږ له طالب دریوالی او نوري خبري یو لوی علت ما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت په نه دي کتلې په انتقادي ډول باندې دغه وخت خاطرې دغه وخت لیکنې دغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان د ترقی په خوا باندې روان که او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان بطر اروپا مخکی وو خواه هغه لمنځه لاړ بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته سو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام سو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کومې اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو پخوانی وزیران او د پخوانو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم تکرار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټول نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده باید بیا تکرار دپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدې شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لته لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د لپاره په زړه پورې وډار شو، باد ورته جالب و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي او د همدې لپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم د همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کیږي اسطوري له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمی تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده شورته وي، دغه الوتون کی غابونه یا د نور سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغه ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغو کې غنی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په غنو علمي دلایل ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپيري، انار خندان او سیب جړان، دا غنی دغه سي اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیات دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانی افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطوري له منځه یووړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای وغوی عقیدوی ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زمونږ په ادبیاتو کې نخي بيخي ډيري دي او موږ په اریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه لمونږ سره ګډي دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په ساده مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځنی ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
ترنو اوریدونکو دا ودی ونی د ازادي راډیوي مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه.